નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په تیرو دیار لس کلونو کې د خطو پرمختګونه د دوی په وړاندې خندونه او ستونزې راسپړو او لراتونکې جمهور رئیس نه د خطو غوښتنې اورو. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. لا آزادی رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو نهضت چې نږدې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان په دوره کې د مستوراتو په نامه د نجونو د ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او تر اوسه روان دی، د خپل تاریخ په اوږدو کې وخت په وخت محدود شوی خو هیڅکله له منځه نه دی تللی. د افغان ښځو نهضت چې د تنظیمي جګړو او د طالبانو په دوره کې محدود شوی و، په تیرو دیارلسو کلو کې یو ځل بیا وغوړېد او ښځې وتوانېدې چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، هنري او ډېرو نورو برخو کې راڅرګندې شي، د خپل برابر حق لپاره مبارزه وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. په تیره دیارلس کلنه دوره کې چې افغانانو د لومړي ځل لپاره د ټاکنو له لارې خپل ولسمشر وټاکه، ښځو په ګڼو برخو کې پرمختګ وکړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحره شریف د تیرې دیارلس کلنې دورې یوه لویه لاسته راوړنه په سیاسي او قانوني برخه کې ګڼي.
خوشبختانه په دې دیارلسو کلو کې سره د ډېرو ستونزو د ښځو په برخه کې په اول پړاو کې په سیاسي برخه کې په پارلمان کې پنځلسمه دوره کې ماته شپېته مېرمنې چې تقریبا 25% کېږي، چې په ډېرو مترقي هېوادو کې هم 25% د ښځو شتون په پارلمان کې وجود نه لري. همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې هم په تېره دوره کې موږ 25% مېرمنې درلودې. په حکومتي برخه کې هم موږ هغه خویندې چې په حکومت کې لرو، د وزیرانو په سویه، د معینانو په سویه، د رئیسانو په سویه 10% ته رسېږي. در د وروستۍ لسیزه کې دای ولسته راوړنه بلل کېدای شي. او بل په خپل د حکومت تعهد دی د ښځو د مسایلو په اړوند چې نړیوالو کنوانسیونونو سره یې تعهد کړی دی، دا هم یوه لویه لسته راوړنه بللی کېدای شي. او په خپل په پارلمان کې هغه قوانین چې پاس شوي د ښځو په ګټه، دغې جملې نه مثلا که څه هم د ځینو ستونزو په ترڅ کې د فرمان په شکل هغه نافذ شو، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون دی، او د ځینو نورو قوانینو که هغه د صحت په برخه کې دي، که د محاکمو په برخه کې دي، په مجموع کې د قضا په برخه کې، د مالیاتو او د اقتصاد په برخه کې قوانین چې پاس شوي، په هغې کې ځانګړې توجه د ښځو برخو ته شوې ده.
د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه صافی هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه د ښځو په ګټه د قوانینو او پالیسیو په جوړولو او د ښځو په اړوند د نړیوالو ژمنلیکونو لاسلیک کول ګڼي، چې د ښځو د پرمختګ لپاره یو اساس دی. که څه هم د دغو قوانینو او پالیسیو په رڼا کې په ښارونو کې ښځو زیات پرمختګ وکړ او ښې لاسته راوړنې یې درلودې، خو میرمن صفی وایي چې د ښځو په ګټه د قوانینو او پالیسیو د جوړولو اغیز په لرې پرتو سیمو کې هم د لمس وړ دی.
په ظاهري شکل باندې مونږ د دې اغیز ډېر لیدلی شو. مثلا مونږ ښځې لرو په خپل کابینه کې، لرو مونږ ښځې لرو په پارلمان کې، لرو په مدني ټولنه کې مونږ ډېر فعال رهبران لرو. بغیر د هغې نه که مونږ لږ ویسو ولایاتو ته یا لسوالیګانو ته، دغلته هم مونږ تاثیر لیدلی دی. وخت چې ته مخکې یو کلي ته لاړلې، ښځې به وایي چې مثلا هېڅ د څه شي نه خبر نه، هماغه د غواګانو په شاو، هماغه خپل کارونو کې مصروف و. مګر که نن لاړ شي په ولایاتو کې، په کلو کې، په بانډو کې، هماغه ښځې هماغه کار کوي، مګر لورګانې مکتب ته ځي، مګر لورګانې مدني ټولنې آگاهی دهی پروګرامونو ته راځي. دغه ټول دغه خبرې دي چې ولایاتو ته تللی دی، مګر په څومره فیصدي چې باید تللی وی هغومره نه دی تللی. ولې چې اصلا دغه د فتن پرمختګونه چې په افغانستان کې راغلل ډېر په پلان نه.
میرمن صافی د ښځو د ژوند په بدلون کې د وروستیو ټاکنو مثال ورکوي. وایي چې پخوا اکثره ښځې د ټاکنو او په ټاکنو کې د ګډون په اهمیت نه پوهېدې، مګر اوس یې دا شعور پیدا کړی او د خپلې رایې په اهمیت پوهېږي چې دا خپله د ښځو د راویښېدو زیری ورکوي.
په دویم پړاو د انتخاباتو کې څنګه چې مونږ واورېدو چې 38% د ښځو ګډون و، چې زه خپله د انتخاباتو په ورځ کې تقریبا د کابل 4 یا 5 ولسوالیګانو ته وګرځېدلم. هر چا سره چې ما خبرې کولې، رایې د اول دور کې ورکړی او نه دی ورکړی، ولې پوسټ ورکې چاته ورکې ډیر هغه زړه زړه خزو ته، مګر ما ولیدو چې دیو یو هدف لرل او دا غوی هدف دا و چې په دغه رائے په ورکولو په واسطه مو وړو چې په افغانستان کې آرامي راشي. مګر مخکې د دې ډیر لسکال نو شاید هغه ته انتخابات دی و دې فکر کاو چې مونږ او انتخابات ډیر لري، نو دغه خپل یو پرمختګ دی.
په تیرو دیارلس کلونو کې د ښځو د حقونو ګڼې فعالانې د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامینولو په برخه کې یو لوی خنډ او ستونزه د قوانینو نه پلي کېدل بولي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې تیر دیارلس کلونه د ښځو د نهضت او د ښځو د بیدارۍ کلونه دي.
په تیر تاریخ کې کوم ښځې چې په خپل اجتماعي او اقتصادي مطلق بسیاینه کې ژوند کاوه هغوی له خوانه دغه نهضتونه راپیل شوي وو. علم سره علاقه، معرفت سره علاقه، ادب سره علاقه. نن هماغه مینه او علاقه د افغانستان د ټولنې په منځ کې شته دی او د هغه غورځنګ دی چې له ټولنې نه شروع کیږي او پاس رهبری ته وړل کیږي. دا خپل یو مثبت بدلون او یو مثبت تغییر دی. خو څوک چې وایي زه دغه پرمختګ نه وینم، زه غواړم په څو لنډو مثالو کې ورته ووایم. آیا تاسو هغه جنکۍ نه وینئ چې مکتب ته ځي؟ آیا تاسو نه وینئ چې څومره زموږ خویندې کار کوي او تحصیلات ترسره کوي؟ تاسو هغه نه وینئ زموږ خویندې چې په هنر کې هم شته دی، په سپورت کې هم شته دی، په امنیتي سکتور کې هم شته دی؟ او که چیرته یې وینئ نو خو همدغه غورځنګ دی. په یوازنۍ بعد چې موږ ډېر لږ لاسته راوړنې لرو او البته هغې ستونزو باندې د پای ټکې کېښودل وختونه او کلونه به ونیسي، هغه تاوتریخوالی موضوع ده. هغه په ټولنه کې د هغه فکرونو شتون دی چې هیڅ شی سره جوړښت نه لري. د هغو له منځه وړلو لپاره موږ لږ باید نورم حوصله ولرو.
د یادو پرمختګونو تر څنګ سره له دې چې تر اوسه هم ناامني، دودیزې ستونزې او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ګڼې ښځې له مناسبو روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. خو د روغتیا وزارت د صحت باروري د څانګې هماهنګونکی ډاکټر نظام الدین جلیل وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې دوی توانیدلی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او د روغتیایي مرکزونو او ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي.
در 13 سال گذشته
په تیرو دیارلسو کلونو کې روغتیا وزارت د خپلو همکارو او تمویلونکو ادارو په مرسته وتوانید چې هم اساسي روغتیایي خدمتونه او هم روغتونی خدمتونه پراخ کړي. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې و چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه وه. د هغې سروې له مخې چې په 2002 کال کې ترسره شوه، په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون او امیدوارۍ له کبله مړه کېده، خو دا موده اوس 2 ساعتونو ته اوږده شوې ده. دغه راز هغه وخت په افغانستان کې 250 روغتیایي مرکزونه، خو نن سبا د دولتي روغتیایي مرکزونو شمیر له 2200 څخه زیات دی. همداشان څو کاله وړاندې اکثره ولادتونه په کور کې کېدل، خو نن سبا په سلو کې 22 ولادتونه د روغتیایي کارکوونکو تر نظر لاندې کېږي. په 2002 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 300 قابلې وې، خو په وروستیو کلونو کې د ټولنې په کچه د قابلو د روزنې د مکتبونو له برکته د قابلو شمیر 3000 ته رسیدلی، چې لویه لاسته راوړنه ده.
د پوهنې وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وایي چې له 13 کلو مخکې نجونې د معارف له نظامه ویستل شوې وې، خو د پوهنې وزارت په دوامداره هڅو نن سبا د معارف په نظام کې په سلو کې 140 نجونې شاملې دي.
د پوهنې وزارت توانیدلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. موږ چې له صفر نه شروع کړې ده د نجونو د ونډې په معارف کې، هغه مو اوس تقریبا 100% ته رسولي. د فراغت په برخه کې کسړې وګوري، تیر کال موږ یوازې د 9000 په شاوخوا کې نجونې فارغې کړې له ښوونځیونه، سږ کال به شاوخوا 100000 نجونې فارغې کړې له ښوونځیونه. موږ د افغانستان تقریبا په ټولو ولسوالیو او سل په سلو کې په ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي.
که څه هم په افغانستان کې یو شمېر خلک لا تر اوسه د دود ستور د پوهنتونونو د لریوالي او یا په دې بهانه چې نجونو ته ځانګړی پوهنتون نشته د نجونو د لوړو زده کړو مخنیوی کوي، خو سره له دې هم د افغانستان په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د نجونو شمیر زیات شوی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش په دې اړه وایي
کال په کال د عالی تحصیلات لپاره، د نیمه عالی تحصیلات لپاره او هم د خصوصي مؤسسات لپاره د تحصیل لپاره زمینی برابرېږي. په 2001 اتیام کال 15% یعنی په لومړی کلونو کې یعنی موجوده و اوس دغه فیصدی یعنی د انجونو په برخه کې یعنی په پانتونو کې ډیره ل 10% سویدا چې اوس ورشته مونږ یعنی ډیپارټمنټونو لرو دغه عالی تحصیلات مخکې وری چې دا یو مهم ارقام ده.
تر اوسه مو د هغو پرمختګونو او لاسترورنو یادونه وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د افغان خزو په برخه شول، خو ګڼې ستونزې نه پاملرنه او د ژمنتیا نشټوالی هم موجود و. میرمن ساحره شریف په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د ژوند د بهترۍ لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو په کمزورۍ یا نشټوالي انتقاد کوي. وایي چې که چارواکي صادق وای، له ډېرې اسانې او ارزانې لارې چې راډیو د هرې سیمې ته د هغې سیمې له اړتیا سره سم په سیمه ییزه ژبه خپل غږ خلکو ته رسولی شوای.
بسوادی کچه ډیره لوړه ده په افغانستان کې. بسوادی په خپل د دې سبب درېدل ده چې په مجموع کې ولس او په ځانګړې توګه ښځه د هغې څخه بېخبره پاتې شي چې دا ظلم چې مسره کېږي، دا تیری چې مسره کېږي، د دې په مقابل کې د قانون په نوم داسې شی شته چې هغه پوه شي چې د قانون کې مثلا د ما په ارتباط څه ویل شوي دي. رسنۍ هغه وسیله ده چې په یوه هېواد کې په ټولو ځایو کې اورېدل کېږي، لیدل کېږي او د ولس هر وګړی د هغې نه ګټه پورته کولی شي، هغه که بسواده دی که بېسواده دی. زه د خوست ولایت تاسو ته مثال درکوم چې مسخیل ولسوالۍ چې تر ټولو لرې پرته غرنۍ سیمه ده، چې ته ورشې په کور کې راډیو شته باید استفاده شوی وای. دوی مثلا هغه بودیجې ته ضرورت نه لري چې دوی 10 نفره ترینل ولګي، هغه بیا هلته ولایت ته لاړ شي، په ولایت کې 10 نفره نور وروزي، 10 نفره بیا ولسوالۍ ته لاړ شي، هغه بیا 10 نفر د دې مصرف په ځای دوی یوه راډیو پروګرام خپرول تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلیو بنډو ته ټول ولس ته غږ رسول په ډېره کم مصرف په ډېره کمه زماني فاصله کې.
میرمن ساحره شریف په دې هم نیوکه کوي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت د ښځو لپاره په ځینو داسې نمایشي او غیر ضروري کارونو بوخت و چې له لوړ لګښت پرته یې خلکو او ښځو ته هیڅ ګټه ونه رسوله.
زموږ یوه ستونزه بل هم په دې حکومت کې دا وه چې د ښځو مسایلو په اړوند چې دوی به راتلل په ډېره غټه پیمانه بودیجه باندې به یې ورکشاپونه جوړول، سیمینارونه به یې جوړول او مخته به ورته ناستې بېسواده ښځې وي. او مشه همدا خبره کړې ده چې هر هغه عمل چې ترسره کېږي باید د ټولنې په اول قدم کې اړتیاې ظرفیت یې په نظر کې ونیول شي، د نورو هېوادو د قوانینو نه، د نورو هېوادو د پروپوزلونو نه، د نورو هېوادو د کنفرانسونو سیمینارونو نه موږ ته دکته او ترجمه نه شي، ځکه زما د ټولنې نبض یو شی دی، د دوی ټولنې نبض بل شی دی، زما اړتیا یو شی دی، د دوی بل شی دی، زما کلچر فرهنګ یو شی دی، د دوی بل شی دی. مثلا د جندر مسله تاسو باور وکړئ چې ډېر هغه کسان چې لوړې زده کړې هم لري تر اوسه پورې په مفهوم باندې نه پوهېږي، مګر موږ په جریان د دې لس کالو کې ډېرې ګزافه پیسې په دې باندې مصرف کړي چې یوه ولایت بل ولایت لړل، بېسواده ښځې ورته کېنولې، جندر مسله یې ورته تشریح کړه، هغه چې کور ته لړله د هغې نه برعکس استفاده وکړه. دا ټول هغه مسایل وو چې د پردۍ نړۍ نه ترجمه شول، دکټه شول او دلته راوړل شول، پیسې هم په مصرف شوه، نتیجه یې لاسته رانوړه.
میرمن حسینه صفی هم نیوکه کوي، وایي چې د ښځو لپاره ډېر کارونه ترسره شول خو د اغیزمنتوب او نه اغیزمنتوب د معلومولو لپاره یې کار ونه شو او ډېره بودیجه په داسې پروژو ولاړه چې ګټه یې ښځو ته کمه وه یا یې لومړیتوب نه درلود.
مونږ ضرورت لرل چې پس د هر 3 تر 5 کالونه مونږ شاته کتل، مونږ یو ارزیابي کول او د اساس په هغې ارزیابي مونږ خپل پلانینګ کول دغه 14 کالو کې چې دا ونه شو. که مونږ یو ارزیابي وکړو په ټولو سکتورونو کې، که معارف دی، که صحت دی، که امنیت دی، که عدالت دی، که هر دی، مونږ یو ارزیابي وکړو، مونږ وګورو چې ښځې څومره مخې ته تللې دي، تر څو دغه 5 کالو په منځ کې مونږ په 3 کال کې یو ځل بیا وګورو چې دغه پلان چې مونږ 5 کالو ته کړی دی، آیا مونږ څومره په دې کې پر پیسې مخې ته تللي او څه کارونه مونږ نه پاتې.
وروسته له 10 کلنو تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ له محدودیتونو تیر 14 کلونه د نسبي امنیت، بیا رغونې او د ولسواکۍ د تمرین کلونه وو چې سره له ځینو بې پروایو، ستونزو او خنډونو د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره ګڼ کارونه وشول. اوس چې پتیل شوي قدرت نوي منتخب جمهور رئیس ته وسپارل شي، ښځې له نوي ولسمشره خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي:
غواړي چې زموږ وطن آباد شي، آرامي شي، دا ګډوډي ورک شي، وطن باندې فکر وکړي، آرامي شي، داسې هر ځای ته قتل داسې شی نه ونشي.
فقط دوره خوشاله مې چې موږ دولت آرامي راشي، پر جمهور ته خدمت کوي، د ملت په فائده او په ګټه وسیږي، چې خدای آرامي راولي، جنگونه موږ به ښه خسته کړي چې د جمهور.
تر ټولو مهمه مسله د قانون پلي کول دي. قانون په یوه ټولنه کې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ژوند ته یو چوکاټ ورکوي، حدود ورته ټاکي. نو زما یوازنی هیله همدا ده چې په هر قدم کې، په هر برخه کې قانون تطبیق شي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل خوشحاله اوسئ.